په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونې ډېر برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې خزو لپاره نیمه نړۍ او د ازادي ایمیل ما خو پایل د دې سات په خبرونو کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دفر کرن ډکر د افغان خزو د حقونو فعال بنفشه یعقوبی ته د امریکا لخوا د زړور خزو د نړیوال جایزې د ورکولو ستاینه کړې او پرون دوشنبه په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلی چې اغلی یعقوبی څخه د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د خزو او معلولو افغانانو د ملاتړ لپاره مننه کوي. اغلی ډکر لیکلی خوشاله ده چې استاسو له کړنو او خدمتونو نه د 2023 میلادي کال د زړورو میرمنو د نړیوالې جایزې په مراسمو کې ستاینه وشوه او زیاتوي چې د افغانانو د بشري حقونو د ملاتړ او د ښځو او معلولیت لرونکو افغانانو د پیاوړتیا لپاره په ګډه کار کولو ته سترګې په لاره ده. بنفشه یعقوبی د یو شمېر هغو ښځو په ډله کې وه چې پرون دوشنبه ورته په سپینه ماڼۍ کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن او د امریکا د ولسمشر میرمنې جل بایډن هم پکې ګډون کړی و د زړورو ښځو جایزې ورکړل شوې. نوموړی چې نابینا ده په 2008 میلادي کال کې له خپل میړه سره په ګډه د رحیا په نوم یو بنسټ ایجاد کړ چې په افغانستان کې نابینایانو ته روزنیز او د پیاوړي کېدو پروګرامونه وړاندې کول. اغلی یعقوبی چې اوس له افغانستانه بهر ژوند کوي بیا هم د معلولیت لرونکو افغانانو او د افغان نجونو د زده کړې د حقونو لپاره فعالیت مخته وړي. د طالبانو حکومت وایي چې د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او سره پلاوی د دوحې د دفاعي صنایعو له نړیوال نندارتون لیدنه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې مولوي یعقوب په نندارتون کې تر ګډون مخکې د ګڼو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره په ګډه د قطر د امیر لمرستیال شیخ عبدالله بن حمد السانی سره ولیدل. د دې خبرو نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. قطر د طالبانو له ملاتړو هیوادونو بلل کیږي او د لویدیز او طالبانو ترمنځ د یو رابط رول لوبوي. د دوحې د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون د مارچ له 4مې تر 6مې د لسګونو هیوادونو او شرکتونو په ګډون پیل شوی دی. په دې نندارتون کې همداراز باندې لس لوی جنګي بیړۍ او بیلابیل پرمختللي وسایل او پوځي سیستمونه نندارې ته وړاندې شوي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ له لوړ پوړو چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د دې هیواد په ناامنیو کې هیڅ رول نه لري. د هغه په وینا له دې سره سره زرګونه د ده په وینا بېګناه افغانان په هغه هیواد کې په بند محکوم شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبری آژانس دوشنبه په ورځ د مولوي عبدالکبیر او د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د آسیا او آرام سمندر حوزو د مشر میرمن کیونګ جونګ او په افغانستان کې د دې دفتر د رئیس لیونارد زولو ترمنځ لیدنې خبر ورکړ. د نومبر له میاشتې رئیس اسلام آباد د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او تر اوسه له نیم میلیون ډیر کسان افغانستان ته استول شوي دي. دغه بهیر په پیل کې پاکستاني چارواکو تور ولګاو چې یو شمیر افغانان په دې هیواد کې د حکومتي ځواکونو پر ضد یاغیانو په بریدونو کې لاس لري. همداراز د پاکستان په ګڼو ښارونو کې له هغې ډلې په کراچۍ کې سلګونه افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي بندیان شوي دي. د ایران قضایي ادارې اعلان وکړ چې هغه کس اعدام کړ چې وایي د اسرائیل د ملي استخباراتو د ادارې موساد اجنټ و او تیر کال په اصفهان ښار کې د دفاع وزارت په یو ورکشاپ کې په چاودنه کې لاس درلود. د ایران قضایی ادارې ته نږدې د میزان خبری آژانس راپور له مخې دغه کس پرون دوشنبه اعدام شو. څلور کوردان چې هغوی هم په دې چاودنه کې په لاس لرلو تورن شوي وو په 13 جنوري میاشت کې اعدام شول. د هنګاو په نوم د بشري حقونو ډله وایي د 5 کسانو هیڅ یو یې هم په عادلانه توګه نه دی محاکمه شوی او له هغوی اعترافونه د شکنجې له لارې اخیستل شوي دي. ویل شوي هغه کس چې پرون اعدام شو د 2019 کال د فبروري له میاشتې وروسته د اسرائیل د ملي استخباراتو د ادارې موساد له اجنټانو سره په تماس کې و. د میزان خبری آژانس راپور له مخې دغه کس چې نوم یې نه دی ښودل شوی په 2012 کال کې له قاچاقي لارې ایران ته د څو بې پیلوټه الوتکو په لیږدولو کې هم مرسته کړې وه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک غواړي چې د اروپایي ټولنې د پراخېدو بهیر چټک شي څو د بوسنیا هرزګوینا او مونتنیګرو په څیر هیوادونه د چین او روسیې له نفوذه وساتل شي. اغلی بایربوک د دوشنبه په ورځ د مونتنیګرو د بهرنیو چارو له وزیر فیلیپ ایوانویچ سره د دې هیواد په پلازمینه کې د کتنې په مهال وویل، هر څومره ژر چې موږ په دې جیوپولیټیک وخت کې د اروپایي اتحادیې په توګه پیاوړي شو ښه به وي، خو په ورته وخت کې هغې ټینګار وکړ چې پراختیا په خپله هدف ته په خپل هدف نه دی بلکې مخه دی اروپا پیاوړتیا ده. خبرنامه لا ازادي رادیو واوریدل مخکې لدی چې د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي د افغانستان په اړه لند خبري برخه هم لرو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر په افغانستان کې د بشري حقوقو سیستماتیک نقص د نه منلو وړبلل او ټینګار کړی چې د افغان ښځو او نجونو حقوقو ته باید لومړیتوب ورکړل شي. ولکر تورک پرون د مارچ په څلورمه د بشري حقوقو شورا 55 غونډې ته په وینا کې د افغانستان په اړه یو لړ څرګندونې وکړې. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم د ښاغلي تورک له خبرو سره له خبرو خپل ملاتړ څرګند کړی دی. تفصیل دی سفی الله ستانیوزی پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 55 ناسته کې د نړۍ د غونو هیوادونو په قطار کې چې د ملګرو ملتونو په باور پکې بشري حقوقو تر پښو لاندې شوی، یو برخه افغانستان ته ځانګړې شوې و. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وولکر تورک په خپل وینا کې وویل:
"In Afghanistan I deplore continuing
زه په افغانستان کې د بشري حقوقو پر لپسې او سیستماتیک سرغړونې په ځنګړي توګه د خزو او نجونو د حقوقو هر اړخیز نقض چې هغوی له ټولنیز ژوند متوسطه او عالی زده کړو کار او آزادانه تګ راتګ محرومی کړي د ډیر تاسف وړ بولم. د خزو او نجونو د حقوقو پرمختګ باید د ټولو هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې دننه یا دغه هیواد لپاره کار کوي لومړیتوب وي."
ولکر تورک هم دارس د مدني فعالانو او خبريالانو په وړاندې هم د محدودیتونو یادونه وکړه او دا چې دغه خبره د خزو د بشري حقوقو غړي مدافعان او خبريالان له خپل سره زندانونو کړيږي. طالبان د 2018 کال په اگست کې وخت ورسېدل. لاغه وخت رئیس افغان جونې لشبګم ټولګي پرته لخوانځي مناشوي او ورسره د جنونو پرمخت پانتون دروازې هم تړل شوې دي. طالبانو په دې سربېره په نادولتي مؤسسو کې د خزو د کار مخه نیولې. لدی ټولو سره سره طالبان ادعا لري چې د چا حق نه د تر پښو لاندې کړي او د خزو حقوقونه د دوی په خبره د شریعت په چوکاټ کې تضمینوي. اخو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت هم د بشري حقوقو د عالی کمشنر وولکر تورک له پرونی سرګندونو کلک ملاتړ خواله. خغلی بنت په خپل ایکسپاند لیکلي چې د افغان خزو او نجونو د حقوقو پرمختګ باید د ټولو لپاره مهم وي او لومړیتوب یو ګرځوي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه کی او که دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچيري یو انجلی تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چی دومره لیری زای لارسی داده شده تکول ده طولین سخه ده یو ناره ده چی دیده لار سخه شده کم رنگ کهوید.
دازما حق دی د خزو د اساسي حقونو پاره هر ارخیز معلوماتی بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندی بنه ل ازادي راډیو.
امریکا کمپنۍ ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا افغان میرمنې په وسنې او شرایطو کې د مارچ اتم د خټو نړیوال ورځ لمانځي؟
چې د یو خزې هیڅ هغه ته آرامش نه وي په هیڅ ځای کې. ناغه به څنګه د اتم مارچ ورځ څنګه هغه تجلی لکې؟ دا خو یو واضح خبره ده چې نشي کولای.
کورنۍ څنګه د خځو ورځي په یاد ده؟
اتم د مارچ کې چا په یاد مې خپل غږ نشي استلې. تجلیلولو امکانات خو بيخي نشته. د افغانو خځو په یو لاس ویل نو ستړلې دي.
د طالبان حکومت اتم د مارچ د خځو نړیواله ورځ مني.
اتم د مارچ مني خو سره کمې مني په کوم کې مني. خځو ته اجازه شته د تحصیل، خزه ته اجازه شته د وظیفه، خزه کولی شي چې خپل حق وغواړي. نه نو څنګه ورځ لمانځي؟
نن ام د موضوع چړو ملتیا مو کړی. قدر من اوریدونکو، د خځو نړیوال ورځ د کارګر خځو له غورځنګ څخه چې د 15000 خځو په اعتراضی لاریون کې د کاری ساعتونو د لنډیدلو د ښه معاش او د رائے د حق غوښتنه یې کړې و راپایل شو، چې بیا وروسته ملګرو ملتونو هم په 1915 کال کې د یوې نړیوالې ورځې په توګه ومنله او هر کال یې لمانځي. په افغانستان کې سږ کال بیا د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې ده چې افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا له خپلو ټولو شرعي او قانوني حقونو څخه محرومې شوې دي. د کابل ولایت یا به اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي وایي د طالبان حکومت تیر کال اتم د مارچ یوازې په رسنیو کې یاد کړ، نورې په همدې ورځ هم ښځو ته ارزښت ورنه کړ. د دوی په ټولو حقونو یې سترګې پټې کړې او له کور نه د وتلو اجازه نه ورکوي.
ښځو ته اجازه شته د تحصیل، ښځو ته اجازه شته د وظیفه، ښځې کولی شي چې خپل حق وغواړي. نه نو څنګه ورځ لمانځي؟ کله یو ښځه یم، ما ته د زغملو وړ نه ده، ځکه زه باید کور کې اوسم، زه باید پخلی وکړم، زه باید جارو وکړم، زه باید بیرون ونه اوسم، زه باید د چا غږ ونه اورم، زه باید تیز خبرې ونه کړم، زه باید ونه خاندم، زه باید ځان ته ونه رسیږم. فکر وکړه یو زندان کې ښځه فلاني شرایط کې صرف لکه زندانیانو غوندې ژوند کوي. که ښځو ته اهمیت ولري په جامعیت ورته اهمیت نه ورکوي. چې د ښځو ورځ ده، ښځو لپاره یو ورځ ټاکل شوې ده چې هغه ورته ولمانځي. ژوند داسې روان نه ده چې باید 8 مارچ ولمانځل شي. کله چې یو ښځه نشي کولی تحصیل وکړي، یو ښځه نشي کولی چې وظیفه وکړي، یو ښځه نشي کولی چې بیرون ووځي، یو ښځه نشي کولی چې خپل هغه حق وغواړي، نو څنګه ورته ورځ لمانځي؟ په کوم مناسبت ورته ورځ لمانځي؟ د په مناسبت چې هغه په کور کې بندي کړی، زندانی کړی، د خپل حق حقوق هر څه نه بې برخه کړی، هغې رقم ورته لمانځي. ډېری افغان نجونې یا ښځې چې دي د رواني تکلیف کې مبتلا دي فرشته جانې، ځکه روحن ذهن ټول همدې سوچ کې دي چې کله مونږ وش کولای خپل هغه حقوق وغواړو، وش کول چې په خپل خواخه ژوند وکړو، خپل تحصیل، خپل ژوند ته ادامه ورکړو، خپل هغه پلار ورور یا د ژوند همسفر یا خپل اولاد سره اوږه په اوږه یعنی ودرېږو، هغوی ته یو څه ور زده کړو. نو کله چې یو مور ونشي کولی چې خپل زوی ته هغې ته مکتب یا د خپل لور هغه مکتب درس یا کورنۍ دنده کې ورسره مرسته ونه کړي یا هغه پوه نه کړي چې یعنی چې دا کورنۍ دنده ده یا درس ده یا دا داسې کېږي، یو اولاد راشي مور ته کښېني چې مور دا څنګه ده، یو مور پوه نه شي. نو ته فکر کوې نننی نسل به مو تحصیل کدی، نننی نسل به د افغانستان یو نهال شي؟ دغه ورځ ما لپاره ډېر دردونکې ده چې اتم د مارچ ده او مونږ نشو کولی په خپل خوښه ژوند وکړو. ځکه ښځې باید آزاد اوسي، نه باید قید اوسي، ځکه دا یې حق ده.
هغه میرمنو چې رسمي دندې درلودلې له نورو حقونو سره د ښځو د نړیوالې ورځې نمانځل هم د دوی له لومړنیو حقونو څخه ګڼل کېده. دوی ته غونډې جوړېدلې، د دوی کار او لاسته راوړنې ستایل کېدلې، خو اوس چې په خبره په کور کې بندیانې دي ډېره سخته ورته تمامېږي. د پغمان یوه اوسیدونکي چې دا هم خپل نوم نه وایي په دې اکله ورسره غږېدلی وو.
تکون جی به تاسو وینئ چې څنګه سخت تیریږي چې نور کالونو کې مونږ ته جیلول ولې دی کالونو کې چې مونږ د تحصیل او د کار د هر څه د لاس نه ورکړي دي، چې څنګه زموږ حقوقونه په اسلام کې راغلي مونږ ټول د لاس نه ورکړي دي، اوس مونږ په دې چې مونږ هر څه د لاس نه ورکړي دي، نو مونږ څنګه دا ورځ په خوشحالي باندې تجلیل وکړو یا د دې ورځې نه مونږ خوشحالي او خوند واخلو؟ نشم ویلی چې په کوم جبه وي ما نن چې تاسو ما ته څنګه
تحصیل د کار د
هر سنا حق د چسو په حق د غي خزو حق او هغه ټول د لاس نه ورکړي دي او جهان تجلیلوي د مونږ ته ډیر ګران تمامېږي چې جهان تجلیلوي او افغانستان کې خزي په سختو حالاتو راورځي تیروي شپې په سختو حالات ته تیروي باور وکړي چې زه د شپې جاړم د ورځې جاړم په هر دقیقه کې زه جاړم ځکه چې ما خپل په څومره مشکلاتونو ما درس ویلي دي په څومره سختۍ کې ما فیس ورکړی دی ما فیسونه خپل قرض اخیستی دی په دغه کې پانتون کې ما ورکړی دی چې پرېږده زما تحصیل تمامه شي چې زما تحصیل ختمه شو اوس زه حق نه لرم چې خپل زه کار وکړم زه خدمت وکړم زه بهر لاړه شم د بهر وتلو زما حق نشته دی پس په دې حالاتو کې زه څنګه دا تمې میاشت نیټې زه تجلیله کوم دا ماته بالکل بې معنا شوي دي هېڅ معنا ماته نه لري چې نن د ورځې د اتمې مارچ نیټه ده که څه دي هېڅ بالکل ماته هېڅ معنا نه لري لکه زما په شان ټول ښځو ته ټول افغانستان ښځو ته معنا نه لري چې څنګه ماته معنا نه لري هغې ته معنا نه لري
دا مېرمن له نړیوالې ټولنې څخه غواړي
دا هیله کوم چې ښځو ته رسیدګي وکړي چې کومه ښځه خپل د تحصیل د حق نه پاتې شوې دي د کار نه پاتې شوې دي د خپل حقونه چې خدای تعالی هغې ته ورکړي دي پاتې شوې دي نو رسیدګي وکړي ښځو ته که دا رسیدګي زه پوهېږم چې څومره مونږ چیغې وکړو څومره نارې وکړو څومره جړه وکړو مونږ ته څوک نشي رسېدي صرف مونږ دا ورته تنه عذر کوو تنه غواړو چې زمونږ حق بیرته زمونږ ته لاسته راشي زمونږ حقونه ورکړي دا خو په هیڅ مملکت کې نشته دی عربستان سعودي څومره مسلماني ملک دی هغې د خپل ښځو ته حق ورکړی دی ولې افغانستان نن د ټوله د افغانستان څومره زنانه چې دي د خپل د حق نه محروم شوي دي لطفا جهان ته نړۍ ته همدغه وایمه چې د ښځو په حالات رسیدګي وکړي د ښځو چې څومره څه حق دي هغې ورته ورلاسه ورکوي که ورلاسه ونه کړي دا نن موږ سبا نن سبا وګورو چې د یو نړۍ نیمه جامعه یې هغه ښځه مخکې وړي چې دا ښځه ترېنه حس شي او بلاک شي خو هغه جامعه کومه معنی نه لري یو ښځې ته معنی نه لري دغه دی چې زموږ د ورځې دوه درې ښځې خپل ځان خودکشي کوي پانسي کوي د دې لپاره چې هغې ته ژوند صحیح نه دی اوس موږ خپل کور کې صحیح ژوند نه لرو نو بهر نه څه کېله وکړو نو جهان نه زموږ دا هیله دی چې د افغانستان ښځو ته لږ رسیدګي وشي چې څه حق لري په یو خپله یو نړۍ کې هغه ورته ورکړل شي
د افغانستان اوسنیو شرایطو د میرمنو په ژوند دومره بد اثر کړی چې اوس په خپلو کورونو کې هم د پخوا په څیر د دوی حق نه ادا کیږي یو شمېر وایي چې اوس دوی د کور د نارینه ول نظر نه هم لویدلې دي د ښځو ورځ نه ورته منزل کیږي د میرمنو که اتم د مارچ په یاد هم وي نشي ویلای چې نن ورځ ده
افغانستان کې د شرایط چې اتم د مارچ کې چا په یاد مې خپل غږ نشي استلای تجلیلولو امکانات خو بيخي نشته خو شرایط داسې دي چې کله زیق شي نو بیا د چا زړه تور شي بیا نو نه اشت مارچ ورته ارزښت لري نه اېچا خبره دی ښځې ورځ ورته ارزښت لري دی مور ورځ او دی لور ورځ دا ټول ورسره حساب کوي زړونه مات دي نو موږ چې په رسمیت کې وو بیا د ادارې د خانم تجلیدلم کور کې لږ څه توجه وه او شرایط په نارینه باندې تاثیر لري سرقم چې مثلا بیرون یادیږي تجلیلیږي دوی ته یو مفکوره ورکول کېږي بیا دوی کورو کې هم کولی شي چې د ورځ په ذهن کې وي تجلیلي کې هغه وخت تجلیدله هم په ادارو کې که داسې خاص شی نه وي یادوري کېدله یو پروګرام جوړېده خصوصا زموږ په ځای کې چې وظیفه م دوی تجلیلوله هماغسې په کور کې ولې فعلا تیر کال نه هم چې خاطره نه لرو خو راتلونکي ته هم فکر نه کوم چې څه خاص آمادګي وي یا تجلیل شي
دغسې ورځې که څه هم ورځ همیشه باید تجلیل شي یعنی درناوی همیشه باید ښځو ته وشي ولې دا چې یوه ورځ خاص ښځو لپاره وي او یو خاصه توجه کېږي دا دوی ته کېدای شي روحیه ورکړي او نه تجلیلولو کېدای شي دوی نورم مات کړي چې موږ په ټولنه کې هېڅ ارزښت نه لرو حتی په فامیلیونو کې هېڅ ارزښت نه لرو دی یو مکمل انسان په توګه لیدل کېږو نه نو دغه مسایل تابر نور تاثیر لري
د افغانو ښځو پښې او لاس فعلا نه ستړلې دي یعنی خپله هېڅ شی هم نشي کړی څوک چې داخل د افغانستان کې دي هېڅ زمينه دي هېڅ کار دي هېڅ نه مقابله ورته برابر نه دي نو د دې ټول امید هغه کسان ته دي چې بهر کې دوی کولای شي لږ څه افغان ښځو لپاره غږ پورته کړي او څه کوم بنیادي کار پیشنهاد کړي او نور کسان دې ته تشویق کړي چې د ښځو د حقوقو په برخه کې فعالیت وکړي
ستانګزی چې د خزو د حقونو په برخه کې کار کوي وای د خزو د نړیوالې ورځې ارزښت په دې کې دی چې خځې د مبارزې له لارې په دې توانېدلې وي چې خپل حق واخلي. لاغلی ستانګزی سره مې مرکه کړې په ګډې سره اورو.
اتم د مارچ د ښځو د مبارزې او هغه مبارزه چې ښه پایله یې درلودله خورا زښت ارزښتمن ده د ښځو لپاره د ښځو د حقوقو په برخه کې، البته په هغو ملکونو کې په هغو ټولنو کې چې ښځه رښتینې خپل ځایګای او حق ورته ورکړل شوي او خپل حق وپېژني او د دې مبارزې په ارزښت باندې پوهېږي چې دا مبارزه ولې سوې ده، د چا لپاره سوې ده او کومه لاس راوړنه یې درلودله تر اوسه پورې. دا چې دغه اتم د مارچ په ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي، د ارزښت وړ خبره پکې دا ده چې یوه ښه پایله او نتیجه یې درلودله. او کله چې موږ په خپل وطن کې په افغانستان کې دغه ورځ لمانځله، هغه وخت کې د ما غوښتنه او د ډېرو خویندو غوښتنه پاسه دا وه چې موږ خویندې باید د دې ورځې په ارزښت باندې پوه کړو، صرف د دې لپاره یې ونه لمانځو چې ښځې ته یوه ډالۍ یوه ټیکره یو ګل پکې ورکړو. د ښځې رښتینی ځایګا سره پکې وپېژنو، د ښځې هغه تساوي د حقوقو څه ده چې په نورو برخو کې د نارینه وو نه کم نه دي، کوم حقوق چې نارینه وو ته ورکول کېږي باید ښځو ته ورکړی شي. دغه ارزښتونه وو چې باید پی بس وای او نور بسونه ورو ورو همدغه خوا ته روان ول او ځینې غونډې به همدغسې نیول کېدلې پرته له دې چې ښځې ته پکې ټیکرای او ګل پکې ورکړو. د دې ورځې په ارزښت باندې ځکه چې د نورې دنیا یا د نورې نړۍ ښځې چې دي هغوی خپله ښځه ښځه حمایه کوي، ښځه د ښځې په ضرر کومه خبره یا کوم کار نه کوي. زموږ په ټولنه کې له بده مرغه چې تر اوسه پورې ښځه د ښځې لخوا ځورول کېږي، ښځه د ښځې لخوا متضرره کېږي او ښځه د ښځې لخوا نه در کېږي. نو د دې ورځې ارزښت په دې کې ده چې باید ښځه ښځه در کړي او ښځه د ښځې لپاره کار وکړي او ښځه ښځه ومني.
اوس که دا راته وایي چې په افغانستان کې چې اوس طالبان واکمن دي، د ښځو ټول حقونه ورنه اخیستي دي، دا ورځ لمانځل یا دې ورځ د احترام تاسو خپله څه رقم ګورئ؟
دا ورځ اوس په افغانستان کې په هیڅ وجه نه لمانځل کېږي. ټول دنیا ورته ګوري چې همدا اوس په افغانستان کې څه روان دي. ښځه له خپل اولنۍ حقوقو نه، له تعلیم نه، نجونې بې برخې دي، ښځې د کار له حقه بې برخې دي، د تحصیل له حقه بې برخې دي. نو موږ نشو کولای چې په افغانستان کې ووایو چې په اتم د مارچ څنګه لمانځو. اتم د مارچ هېڅ درنښت نشته، یعنی ښځې ته درنښت یا ښځې ته په درنه سترګه کتل، نو ښځې کار ته ارزښت نه ورکول، د ښځې هغه حقوقي حیثیت ارزښت نه ورکول. زموږ په ټولنه کې صرف همدا ویلې کده چې ښځه یا د کور ده یا د کور. ښځه همیشه باید مظلومه اوسېږي، ښځه همیشه باید په کور کې اوسېږي، ښځه همیشه باید هره خبره چې نارینه کوي هماغه ومني، بې له دې نه چې پکې دلیل ووایي یا پوښتنه وکړي چې دغه خبره حقه ده که ناحقه ده. نو اوس فعلا په افغانستان کې د ښځې لپاره نه ورځ ده او نه هم د ښځې لپاره کوم د احترام وړ کار کې ترسره کېږي او نه ښځو ته حقوق ورکول کېږي. او له بده مرغه چې نه دنیا غږ اوري، نه په دننه افغانستان کې نارینه غږ اوري، اوسنی نظام په دې اړه هېڅ خبره نه کوي. هغوی خو ښځه هېڅ نه شمېري په ټولنه کې.
دا به څومره منفي پایلې ولري لنډ مهال ته اوږده مهال ته چې د یوې ټولنې نیمایي وګړي په دې ډول له پامه غورځېږي؟
لنډ مهاله کې خو موږ ته ګورو چې څومره اقتصادي ستونزه ده، څومره چې یوه ښځه به کار به یې کولو، وظیفه به یې درلو، څومره به یې مرسته کولو په اقتصادي لحاظ، په مالي لحاظ، او کله به یې چې درس ویلې څومره به یې خپل اولادونه ښه روزل. او په مهاله کې خو لا ډېر خطر ده، سیمې ته خطر ده، ځکه چې یوه پوهه ښځه، یوه باسواده ښځه هماغسې ماشومان روزي. اوس که موږ او تاسې وګورو نو په ټولنه کې هماغه رقم ښځې لا ډېرېږي چې صرف د دوی لپاره ماشوم راوړي او د هغه ماشومانو نه ساتنه وکړی شي، نه د حق نه دفاع وکړی شي. په اوږدمهاله کې دا سیمې ته خطر ده، نړۍ ته خطر ده، ځکه چې څومره یو خلک، یو قام، یو ملک په تیارو کې ساتل کېږي هماغومره نور ترې زیانمن کېږي. او دا په اوږدمهاله کې د موږ د ملک هغه کوم تاریخ چې لرو، فرهنګ چې لرو، کوم ارزښتونه چې لرو، هغه ته بنیادي صدمه رسېدلی او صدمه ورسېږي. ښه پایله هېڅ نه لري او هېڅ چا ته په ګټه هم نه ده. بیا به هغه وخت کې نړۍ غوغاري وهي او غږ به کوي، بیا به یې هېڅ هم لاسته نه ورځي، ځکه چې بیا د هغه رقم خلکو کنټرول د ټول دنیا له واسم وتل خبره ده بیا.
بله، هغه میرمن چې افغانستان بهر اوسیږي دوی ته څه کول پکار دي چې افغان میرمن سره چې دننه په افغانستان کې دي لغو سره یو څه مرسته وسی ملاتړ وسی ځکه هغوی خپل غږ نشي پورته کولی. د غو په وینا د غو لاس پښې اوس تړلي دي، هغو دوی حتی اتم د مارچ نسي نمانځلی. بهر کې چې میرمنې دي څه کول ورته پکار دي؟
بهر دوه رقمه درې رقمه خلک لرو. یو هغه خلک دي چې پخوا راغلي دي د همداسې جنګونو مصیبتونو له لاسه درسونه یې ویلي، په خپل ځوانو چارو کې مصروفه دي او د افغانستان له برخلیک او له افغانستان له هر څه سره اوس هغه سوي دي پردي سوي. یو هغه خلک دي، هغه مېرمنې دي چې کار یې کول بعد له سقوطه راغلي دي، هغوی شته امکانات نه لري، هغوی ته مایکونه په اختیار کې نه دي، هغوی ته که یو څه زمینه د خبرو کولو مساعد دي، هغوی په ژبه نه پوهېږي، هغوی کار نه لري، هغوی واسه څنګه کې چې وی کې. یو هغه رقم دریم کټګوري خلک دي چې دی واده لپاره راځي، اما غزوان دي چې په افغانستان کې او اما غزوان دي دلته خپل درد نشي دوا کولای نو نور ته بچوکي.
څه فکر کوئ د حل لاره څه کېدلې چې په داسې یو وضعیت کې؟
په داسې یو وضعیت کې چې نړیواله ټولنه بالخصوص امریکا اروپایي ټولنه پکې دوی سهم لري چې د ښځو لپاره دوی مرسته ولیکي، دوی په حاکم نظام باندې فشار رانه وړي، هېڅ کلم د افغان میرمن ته موږ بچه وکړو، یو څوک بچه وکړي، یو کس به دومره وکړی چې یو چا سره که مرسته وکړي. اوس که د افغانستان دننه هر چا سره خبرې کوي د حاکم د مارچ په صفت، ټول وایي وایي ماشومان مې وږي دي، همد سور از مخه د کابل پانتون استاد را تویل وای ټول کور نه وشتله ما ټول شایان زما بیرون اچولی طالبانو، وای زوی می سرطان ناروغي باندې اخته ده، وای یو روپی نه لرم، یو ګولۍ ډوډۍ نه لرم، وای خای ټولو تاسو پکرو کې د مونږ یو علمی کادر د مونږ یو خو چې څومره ماسینین به روزلې وي په دا شرایط کې، نو پکرو کې هغه خزه چې خو هم دومره څنګه درلودله دیغه بچوالی ته چې هم د اوس زه وایم چې اتم د مارچ ده، وای ماته یو ډوډۍ یا زوی د واکسین پیسې مې را پیدا کړي.
پکار ده د تاسو په نظر چې نړیواله ټولنه باید لاس په کار شي؟
دقیقا ځکه چې زموږ واس کې څه نشته. په جمهوریت کې هم د ښځو په لاس کې نه و، دفاع وزارت ولا نه امنیت و، هغه اساسي شیان ټول د نارینه وو په لاس کې و، هغه نارینه هم هغه سې و چې د خپل موقف لپاره یا د دې لپاره چې ښځینه د موږ سهم ونه خوري، هغه اصلي قدرت باید ښځو ته نه ورکوله. اوس هم ښځې بې واسې دي، هغه وخت کې هم بې واسې وي، تر وکیلانو پورې تر وزیرانو پورې ټول شیان نارینه وو سره محدود و. هغه څه حقوق یا څه حق به یې چې قایل و ډېر کم کسان، هغه هم د دې لپاره چې نړیواله ټولنه فشار پې راوړلو او بیا هغوی له شر مچ باید په اساسي قانون کې سهم یې درلودله، ښځو ته نظر توجه کېدله. اوس خو هېڅ هم نه لرو، هغه نارینه چې ښځو ته احترام قایل دي، ښځو ته په درنه سترګه ګوري، د ښځې حقوقو ته ارزښت قایل دي، هغوی باید له خپلو خویندو سره ودرېږي، غږونه پورته کړي تر څو څه قناعت ورکړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
مننه تاسو نه مننه.
مختل چې د ښځو د نړیوالې ورځې د نمانځلو موضوع د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره هم شریکه کړو، خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې ځواب رانه کړ. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422140 شپږ سو یو. تر بیا ښه وخت ولرې، الله مو مال او ملګری.
آزادی میلمه. السلام علیکم، د آزادی میلمه بل پروگرام ته شراغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلمه دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. دی له 2014 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر 30 اوښتی دی. نن مې د ازادي میلمه پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړې او پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګه چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو به په تی منګه په پایتخت کې په پرا کې وو، زه ما په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړو. دلته چرالم نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه ګوګل کې سرچ کو د مالچی تر کوم کلب کرکټ می سرچ مکو، یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ته ما ته جواب راکو. بیا زه ورلم، نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 15 کلب او په چک کې. نو بس آرام آرام سره اوس پټ دي ټول چک کې 2 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخ کې تللی ده په چک کې، ځکه موږ په لک آی سی سی پر رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو موږ په شپږ اویا نمبر کې. نو اوس همداسي موږ 250 تراغلی ستو. نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوبې وکړلې. اوس چې نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخ کې راغلی ستو.
دا وایي چې څو ویلای شو چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا هو به دقیقا زما په یاد نه، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلي و دلته په 2001 کې. نو هغه وخت کې موږ کرکټ لګ لګ کېدلو. نو دقیقا څه دا دغه خبر نه ما چې په کوم کال کې پیل کړو، خو 2001 هغه ما ته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړو.
دا وایي چې په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، د خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځایي خلکو به ننداره کوله او په وار وار هم دا پوښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوئ. معنی دا چې دوی ډیر بلد نه وو ورسره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره تغیر سره دی؟ شي
اوس خو ډیر ښه ده، ځکه موږ چې په 2018 کې چې موږ دا په زمونږ دوه گراوند په ټول چک کې، نو اوس خو 15 گراوند موږ لرو. نو اول کې چې موږ هم کرکټ کوو، نو خلکو به ډیر غتلې به موږ نه ته پوښتنه کوي چې دا تاسو کومه لوبه کوي. نو به ورته موږ تشریح ورکول چې موږ کرکټ کوو. نو اوس چې موږ کوم گراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمونږ ډومیسټک لوبي، نو ډیر خلک راضي تماشې ته راضي الته کینی.
دا وایي صاحب دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم دی؟
نه، په د چک په نورو ښارونو هم. دلته موږ په پایتخت پراګ کې موږ تقریبا 11-12 کلب لرو. نو بیا په نورو ښارونو کې دغه سي دوه درې کار یو ښار نه دوه درې کلب دي. نو ټول څلورویش درویش کلب دي. نو بیا لوب موږ چې کوو موږ په پراګ کې کوو، ځکه په موږ په پراګ کې ډیر ښه میدانونه لرو، دوه لکه خیسته میدانونه لرو. نو په دې کې موږ به T20 او سلوی خوریزه چې ورته موږ وې هغه موږ به دغلته دغه کوو، ټورنمنت هم دلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډیر مخ کې تللی ده. اوس موږ ښه لوبغاړیم لرو، زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته هم تللي وو ټریننګ دپاره. نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2018 T20 نړیوال جام ته زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو هغې ته موږ ډېر امادګینې نیولې دي. چک چې دا آینده ډېره ښه ده، ځکه چې ډېر ښه کرکټ اوس پکې کېږي.
بلې، په دوی کې بالران ډېر تکړه دي که توپ وهون کې کوم برخه کې د دوی استعدادونه ډېر د پام وړ دي؟
نو چک چې دا چک په بیا په بیټینګ کې ښه ده، ځکه زمونږ بالران موږ لرو خو هغه نه سپیډ نه لري سونه چې دا نړیوال بالران یې لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چک کې ملي ټیم کې چې دا موږ سره اوس بیټسمینان ښه دي.
دا خپل ځایي خلک دي که د نورو هیوادونو وګړي هم په هغه کې شامل دي؟
نو اوس چې دا موږ د چک نه د ډېر د خوشحالۍ خبر ده چې د چک نه موږ په سکواډ کې موږ دوه نفران لرو خپل د پراګ اوسیدونکو دي، او نور چې دی انډیا مونږ سره دی په ټیم کې دی انګلند مونږ سره دی او دا یو دانه د استرالیا هم دا
او تاسو ول چې په چک یا په پرای کې دوه میدانونه دی فکر کوي چې دا کفایت کوي ک تاسو فکر کوي چې د چک جمهوریت په نورو شارونو کې هم دغه سي میدانونو ته ضرورت ته چې خلک ته تمرین وکولای شي
نه دا خو کفایت نه کوي ځکه چې دا دوه گراوند دی او کلبونه ډیر بیخی ډیر دی ځکه چې په چک کې چې دا شنبه او یک شنبه درسته ورځې نو په دغه کې دا لیګونه په دغه ورځو کې کیږي نو اوس چې دا اوس په یو بل گراوند باندې کار روان ده بل په د چک په د پراګ په د چک په بل خار کې د برنو په نو باندې خار ده چې په هغه کې په یو گراوند باندې کار روان ده نو په دغه تقریبا په درې سالورو میشته کې به دغه گراوند سر ته ورسیږي نو مونږ بیا تقریبا شپږ و گراوند بیا دغه سیزن ته به آماده یو
نو دې معنی دا ده د ویزی سب چې د چک حکومت ملاتړ کوي هم په مالی برخه کې او هم په نور برخه کې
هو وس خو وس چې دا مونږ په دغه دوه کال تیر شوی دوه کال کې مونږ ډیر خمه سابقې وکړي مونږ ډیر بریاوي لاس ته راوړې دي نو وس چې دا چک چې مونږ ډیر سپورټ کوي
دا ویزه سب د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی څه فکر کوي چې بل اخر به خپل دغه د ملاتړ کاچ څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه
نو مونږ چې سونه ډیر لوبي وکړو د آی سی سی مونږ شلوريزه نړیواله لوبي چې څومره ډیر وکړو لکه ټي 20 چې مونږ فل ممبر آی سی سی لوبي چې مونږ سونه ډیر وکړو زمونږ به ایکسپیرینس هم ډیر شي کوم مونږ لوبي مو بهلو نو کوم پروانه کې زمونږ به ایکسپیرینس ډیر شي نو هغه به بیا مونږ د آی سی سی د نظر لاندې راشو بیا لکه سپورټ به مونږ ته ډیر شي پام به مونږ ته راووړي
بل دا وځي چې د خپل نمازل پاره وای چې تاسو دلته راغلي مخکې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې موبایل اخره یو ځایي ټیم پیدا کړ اوس تاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په دګر کې
او لکه څنګه چې تاسو ویلې او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کو بس تقریبا ما سلور کال ډومېسټک دلته لوولو بول اغه نه بعد زما د سلورم کال چې زه ملي ټیم کې لوبېږم مزه خپل لیفټي لکه چپلاس تو فون کېما او اوپنر بیټسمن یم لکه اول زه اوپننګ تر اوسه میډیم فاست بولر یم نو وس چې دا نو پر ځان مې ډیره خواري شروع کړې ده فټنس مې خو هفته کې سلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړې ده نو کرکټ هم دغه هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټس کوي ځکه چې مونږ په شپږم میاشت کې مونږ د ټي 20 نړیوال د 2018 ورلد کپ ته مونږ کوالیفای راوند ته مونږ آمادګی نیسو
بل په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړی وو په کابل کې مو کاوه ک په ننګرهار کې
او ما په کابل کې کرکټ فایل کړ او ما خو دا ټیبال کې او ټینس بال به مې کولو نو بیا باندې غلطه زمونږ د ګراوند خواته د هډبال د کرکټ میدانونو بس هغه سره مې شوق پیدا شو به مې الته لګه اکیډمی م شروع کړل نو الته مې لکه خ کرکټ کولو الته مې ډیر کرکټ تقریبا سلور کال ما په افغانستان کې مهاډبال کړو
مالې د وځي سه نه کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوب لوبه بدل شوی د حال دا چې نه پتیرو ډیر شو کلونی کې اصل ورته کلونی کې دومره ډیر کرکټ په افغانستان کې نه کېد تاسو د څه برکت بولی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو او ماشومانو د لوبي ته مخه کړې ده څنګه
او د غړ مثال به سالې سره تاسو در کوم راشد خان دا محمد نبی دا موجیب دا چې په ډیر لګونو کې پاسټرالیا کې په بنگلاديش کې په ای پی ایل کې دی په انډیا کې ولو بدل نو ته زمنګ دا کرکټ چې مشهور شو ډیر مخ کې چلاړلې نو دا هم دا وجه دا هم دغه سلور پنځه لوبغاړي زمنګ د افغانستان په ټولو دنیا کې وزلېدل خفر پومیسي وکړو نو دغه وجه د چوس په ټولو دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو ار سوګي پیژن او ډیر مختم لاړلې
دا به دي چې په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلې زیات ماشومان او ځوانان په لار کوڅو او میدانونو کې په کمو امکاناتو کرکټ کوي څه فکر کوي چې هم دغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په مغه محلي سطح دوی به بل اخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې
او که وګورئ دا نوین الله د افغانستان دا اوس تقریبا 15 سلور لوبغاړي دی دم دغه زین راغلی زحمت ایستلې دا شپه ورځ نه د غتلې بس دی خپل زحمت ایستلې دا خو افغانستان کې چې دا لکه ډیر سہولت نشته خو اوس په دغه سلور کالونو کې افغانستان ډیر خارونو کې ډیر کابل کې پتی ننګرهار کې ډېرې اکاډمۍ نه جوړې شوې دي، نو اوس کرکټ چې دا ډېر مخکې تللی په افغانستان کې.
د افغانستان غوندې هېوادونه چې دغسې کمو امکاناتو کې کرکټ پیلوي چې معیاري میدانونه هم نه وي، په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغو کمو امکاناتو تمرینونه کوي، دوی بیا بالاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم ټیمونه مات کړي، د هغوی په وړاندې مقابله وکړي، هغه ټیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري؟
نو که وګوري، ما ته یو مثال مې درم کو، دا د افغانستان دا پنځه لوبغاړي چې دي، دا فضل حق فاروقی دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي، د موجیب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو، مونږ وای بس خپل زحمت به میستو، نو بیا مونږ وای کابل ته رالو، دا غي بدلتم وای س گراوندونه او نیټونه او هغه کې مونږ پریکټس وکړو، نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندې وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه وکړي؟
او صالح صاحب، نو موږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو، لکه ټی ټوینټي آی سی سی لوبې موږ باید ډېر وکړو، نو سکال منگا ڈیر ٹورنامنٹ لرو پٹول اروپا کے بس سکال تقریباً منگا یول اسٹور لرو، نو کچیر دا منگا دغه یول اسٹور کی لگی او سو لگ کامیاب ان منگا لاس تراغ للی، نو بیا با منگا پا دنیا کی باو دا چک کرکٹ با خلق و پیجنی چی چکم یو ٹیم لری.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره د مسابقو کوم پروګرام لري یا تاسو کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي؟
نه، تر اوسه پورې خو دغه څه پروګرام نشته، دا خو مونږ د یو خو د ارلند ملي ټیم دا چې هغه خو فل ممبرشپ ده، نو هغه زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړې دي چې زمونږ دلته فرست کلاس کیږي، نو تاسو کولای شئ چې مونږ سره دلته مسابقه والی مونږ وي ګراوند هم لرو، نو مونږ هم دغه پلان کې هم د سکالي چې مونږ به ارلند ته ځو او هلته به دا مسابقه کوو، نو که چیرته مونږ دغه څه په دغه ځای کې دی ارلند سره یا په فل ممبرشپ د یو ای سره دغه سره لګي مسابقه وکړو، نو بیا کولای شو چې مونږ ار یو ټیم سره مونږ مسابقه وکړو.
بل امام دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره دغه سي نوي ټکو دي ټیمونه مسابقه وکړي، نو دا هم پر تجربه باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې، نو دغه سي پروګرام خو به خامخا لري؟
او پاینده کې مونږ ډیر پروګرامونه لرو، لکه اوس زمونږ د ارلند سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ اغي سره خبرې وکړي زمونږ منیجر، نو که دغه سیریز وشي نو زمونږ به کومنګ یو د لوبي ووم بیلو، پنځه لوبي ټی 20 لوبي د شل اوریزه که دا مونږ ووم بیلو، نو مونږ ته کم دغه نه کې ځکه مونږ به داغي نه سي زده کو، ځکه هغه ډیر سینر لوبغاړي دي، نو مونږ به داغي نه سي زده کو، هغه به مونږ بیا په ځان عملی کو، مونږ هم دغه سي مخکې سلوزو که دا غو دا پنځه لوبي مونږ ووم بیلو، مونږ به هغه نه ایکسپیرینس واخلو، دغه به مونږ په ځان عملی کو، مونږ به ډیر په دغه سچ مال ته زده کړي دا به په ځان عملی کو، نو پاینده کې بیا زمونږ په درد خوري.
فرید دا ویسه د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دي چې فکر کوي چې د کرکټ په دګر کې ښه آینده لري؟
نو مونږ سره په ټیم کې اوس تقریبا دوه درې لوبغاړي ډیر ښه دي، ځکه ځوانان هم دي او زه خپل ما تقریبا آی سی سی یو دیرش لوبې کړي، ټی 20 نړیوالې لوبې ما کړي دي، زه خپل درې ټی 20 سلیز لرم او سلور دانی نیمه سلیز لرم، نو مونږ هم په ځان باندې ډیر زحمت وباسو، هفته کې درې سلور ورځې پریکټس کوو، ان شاء الله چې آینده کې به ډیر ښه کرکټ وکړو.
تاسو دغه پریکټس چې کوي د وخت په تیریدو سره د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی، هغه کسان چې غواړي په دغو ټیمونو کې شامل شي؟
او سره صاحب، اول کې چې مونږ ملي ټیم کې مونږ تقریبا 15 لوبغاړي درلودل، نو اوس ډیر خخه لوبغاړي راځي، تقریبا اوس مونږ ډیر شلو لوبغاړي لرو، ته دا ډیر شو مونږ دلته پریکټس کوو، بیا خپل منځونو کې میچونه کوو، نو دا غینه به یو لوبډاله ملي ټیم ته انتخابيږي.
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن پاینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
او سالی صاحب، که وګورې نو مونږ په بیټنګ کې اوس ډیر ښه یو او زمونږ بولینګ لږ کمزور و، مونږ په هغې باندې اوس کار شروع کړی ده، ځکه مونږ په دغه سکال کې ډیر ډیر ټورې لرو، نو مونږ په بولینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا، او په فیلډینګ باندې مهم په کرکټ کې چې دا فیلډینګ دا، مونږ په فیلډینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا، نو ډیر خواریم شروع کړی دا په ځان باندې.
د وینې په تاسو د دې ځای خلکو سره تماس کې تجربه مو څه ده چې په چک کې خلک د کرکټ نړیواله مسابقې چې دا ګوري؟
هو اول کې نو مونږ چې په 2011 کې 2018 کې چې مونږ یو دانه آی سی سی ټی 20 مونږ مسابقه وکړه، نو مونږ به د خپل د چک د فیسبوک د صفې نه نشر کوله، نو دون خلکو باندې غتله، او دا دا دوا تیر شوی دوا کالو کې نو خلک ډیر وس چې دا د ویډیوګانې تعقیبوي، فیسبوک زمونږ، فیسبوک زمونږ، انستګرام زمونږ، یوټیوب ډیر تعقیبوي.
ملک کله چې د افغانستان مسابقه دوی ستاسو سره د افغانستان د لوبغاړو پر ورټیو باندې بحث کوي، خبري سره کوي پر دې موضوع؟
هو ډیر، زمونږ د افغانستان چې مسابقه نو مونږ ټول د ټیم که زمونږ په هغه ورځ باندې پریکټیس نو بیا مونږ پریکټیس هم نه کوو، بیا ما مسابقه ته ناسستو، نو هغه ډیر خوشحالیږي د زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي، او تاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان، نو مونږ ټول په شریکې ګورو.
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه، دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي؟
بلې بلې سالې صاحب، مونږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه دا، او بلم چې دا د استرالیا، نو استرالیا هغه کانټراکټ خلاص شو، نو په سکال کې چې دا زمونږ دوه د انډیا نه دوه کوچ راغلي دي، یو چې دا زمونږ د بولینګ او د فیلډینګ کوچ دا، او بل زمونږ د بیټینګ کوچ دا، نو هغه په انډیا کې ډیر ښه کرکټ کړی دا، نو هغه مونږ سره ډیر ډیره خواري را سره کوي.
د وینځو سب د جنو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې؟
بلې سالې سب، مونږ خپل ملي ټیم لرو چې زمونږ په دغه مېش په دغه رواني په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقه لرو، چې مونږ د انجنو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دواړه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته، نو هلته زمونږ د اسپانیا ملي ټیم سره زمونږ مسابقه ده، او د انجنو زمونږ د انجنو د ملي ټیم هغه هم د اسپانیا د انجنو سره مسابقه لري.
او دا غوی روزن کې څوک دی؟ همغه عین روزن کې هغه تم روزن ورکوي کنه؟ دا غوی د پرجلا روزن کې ګمرل سوی،
هغه ته جلا روزن کې دی، هغه تم یو دنه روزن کې چې دا د انډیا دا، او بل چې دا د استرالیا دا، نو هغه هم ډیر وس ډیر مخکې تللی دی، هغه هم مخکې چې هغه هم په 2019 کې د انجنو ملي ټیم جوړ کو، نو وس چې دا نو ډیر ښه مسابقې کې پریکټیس هم هغه هم هفته کې 15 ورځې پریکټیس کوي، نو وس چې دا هغه هم ډیر ښه ټیم ده زمونږ د چک د انجنو ټیم.
بل او دا سملمیر چې د چک جمهوریت کرکټ ملي ټیمونه تر یو حده مالی او نور امکانات لري، د دې لپاره چې دوی لا پسې وځلي ریساسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوي په راتلونکي کې؟
نو په راتلونکي کې مونږ ډیر پلانونه لرو، ځکه چې لوبغاړي اوس بیخي ډیر شوي دي، تقریبا مونږ چې څه کالي دغه شپېتنه پران لکه خو لوبغاړي چې وو د بل کالي چې په ډومېسټک کې ښه پرفارمنس کړی وو، نو هغه نه سلیکټ شوي دي، او شپېته لوبغاړي چې دین او مونږ 15 لسیزه لوبډلې اعلانو، نو مونږ چې دا اوس د یو میچ بعد زمونږ د آوټډور دغه شروع کیږي پریکټس، نو مونږ به دغه شپې ته لوبغاړي نه مونږ به 15 لس لوبغاړي سلیکټ کوو، بیا به دی په ملي ټیم کې لوبيږي.
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په دګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمينه مساعده وي؟
هو سره سبدا، نو ما دونه فکر نه کول چې په چک کې بم دونه د کرکټ خلک یې، ځکه چې دا مونږ چې دا کمی لوبې وکړلې دا خو لایف لوبې وي، د یوټیوب نه بنشرې دي، فیسبوک نه، نو دا چې په دې چک کې کم انډیا د انډیا او یا د استرالیا او یا د نیوزیلند یا د لندن، نو دیو دال ویډیوګان تعقیب کړل، یاغه په خپل مملکتو کې ډیر ښه کرکټ کړل، او بیا رااله پراګ ته، نو دلته اوس مونږ سره په لوبډله کې دي، نو شپېته لوبغاړي مونږ لرو، نو دا غینه و مونږ چې دا اوس په پریکټیس کوو، میچونه به کوو، نو دا غینه و بیا ملي لوبډله انتخابيږي، 15 لسیز سکواډ به تل انتخابيږي.
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی مغه محلي مسابقې وکړي، بیا غات هاندې سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي؟
هو مونږ چې دا اوس چې دا په دغه په حال مونږ چې دا انډر 16 شپارس کلن لوبغاړي ځوانان مونږ اوس چې دا مونږ بل تقریبا سالور مشته مخ کې دیوتلی و هنګری ته آلته مسابقه وي زمونږ دا شپارس کلن ځوانان چې تلو نو دیو په 15 مسابقه کې درې مسابقه ګټلې وي دوه بیللې وي نو اوس چې دا نو چک چې دا ډیر توجه کرکټ ته ورکړي دا سپورت ډیر کوي.
بلې ما غوښتل دا پرتنه وکم چې د چک جمهوریت په گاونډو یو هیوادونه کې د کرکټ وضعیت څنګه دی. کڅم پر رسنیو کې په ډېر زیات دی خبرې نه کیږي ځکه چې د دوی ټیمونه ډیر ځلیدلې نه دي لکه په سلواک جمهوریت کې په اتریش کې په پولند کې او په خپل په جرمني کې. تاسو اتمن خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه ستا؟
هو سره سه مونږ چې دا اوس مونږ اوتریش سره مبل کال مسابقه وکړه مونږ هنګری سره وکړه مونږ جرمني سره وکړه مونږ ناروې سره وکړه نو هغه هم کرکټ ډیر مخ کې تللی دا اوس هغه هم د څنګه چې په چک روان ده په چک چې په هفته کې سالور 15 ورځې پریکټس کوي دا واسه په اوتریش جرمني ناروې کې ډیر په داهې اروپאי هوادونو کې اوس کرکټ ته ډیر توجه ورکړي دا او خخ لوبغاړي ملري آریا او مملکت اوس په اوتریش کې چې دی تقریبا په ملي ټیم کې اته نه لوبغاړي افغانان دي
او په دغه نور هوادونو کې هم افغان لوبغاړي ستا مثلا د سلواک او د پولند او جرمني
بلې سالې سه سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري خو پولند کې تقریبا درې سلور افغانان دي په جرمني کې کده غسی وګورې سالې تقریبا شپږ کو افغانان په جرمني کې دي په ناروې کې ناروې سره مخبل لوبې وکړه دي اغه هم تقریبا په ټیم کې سلور افغانان ما ولیدل ما سره ساتیر شو غا په مولا غول په اوتریش کې کده غسی وګورې اغه کې شپږ کو افغانان دي که په بلجیم کې وګورې اغه کې سلور 15 افغانان دي نو افغانان پر اروپאי ټیم ولري اروپا ملي ټیم نو پاغي کې اتمنی درې سلور افغانانی
وجه څه ده د ویزی صاحب چې افغانان دومره ډیر اوس زیات سی وی دي د کرکټ په دغه محلي ټیمونه کې
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډیر مخکې تللی ده نو آر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړی ده نو هلته کرکټ کړی نو دلته چې راشي نو بس استعداد په کې ځکه په ملي ټیم کې نیسي یعنی داسې ډېر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډېر کرکټ ډېر مخکې تللی ده لوبغاړي بیخي ډېر دي خو زموږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابیږي
او د دوی آینده تاسو څنګه ګوري دغه افغانان چې په دغو اروپایي ټیمونو کې دي
نو آینده ډیره ښه ده ځکه چې افغانان چې دي ډیر زحمت وباسي په دې اروپאי مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې نو ډیر په ځان باندې زحمت وباسي آینده ډیره ښه او دا کار ښه دی عمر ډیر کمی آینده ډیره روشنه
بلې چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقې په خپلو کې یا هم لذین نورو هیوادونو سره یا د نورو ټیمونو سره مسابقې ولري د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونو چې لري دوی دا خبرونه خبروي
بلې سالې صاحب اول لکه تقریبا څلور کال خو منګه یو تلویزیون نه کوم رادو منګه سره کوم مرکنه وکړي خو دغه دا تیر شوی درې کال دوه کال منګه خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله یو رادو سره منګه مرکه درلودله زمنګه پریکټس زاین ته براتل منګه سره انټرویو کوله نو اوس چې دا ډیر سکال خو به تقریبا څلور درې څلور تلویزیون سره زمنګه مرکی
نو دا مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابرېږي
نو هو سالې سبدا ډېر خ دغه د زکه چې او سکالې چې د زمونږ تقریبا سلور 15 تلویزیونو سره آل رېډي زمونږ خبري شوې دي چې دوی سره ومونږ مرکی لرو دوی به زمونږ د کرکټ میدان ته راځي دوی به زمونږ د پریکټس ځای ته راځي نو اوس چې دا نو ته چې زمونږ انډر 16 یا 18 کلن لوبغاړي وګوري نو تقریبا آر یو ټیم کې ټول چکان دي اوس چې دا په مونږ چې په 18 کلن ځوانان زمونږ 18 کلن نو ټیم چې دا نو پاغه کې تقریبا په ټیم زورغلې مخپله ورغلې او پاغه ټیم کې اته چکان لوبېدل
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر
نو پر اوس چې دا مونږ ډیر امدګی چې نیولې ده دغه 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په یو مملکت ده په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده نو مونږ هغه ته ډیر اماده گی نیولې ده. دغه زمونږ تقریبا هلته مونږ ډنمارک سره مخامخ کیږو، مونږ اسپانیا سره مخامخ کیږو، سایپرس گریس سره مونږ مخامخ کیږو. نو که دغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي، نو مونږ هم ډیر اماده گی نه ورته نیولې دي. نو
یونان دا ټیمونه به پیاوړي ټیمونه دي؟
نه، یونان او سایپرس سره مونږ مسابقې کړې دي، هغې نه مونږ مسابقې ګټلې هم دي، خو د ډنمارک او د اسپانیا ډېر ښه ټیم ده. نو مونږ هغې ته ډېر آمادګي نیولې ده، ځکه زه پلیرانو سره زه پېژنم د اسپانیا او د ډنمارک. نو مونږ په ډېر ښه پریکټس هم شروع کړی ده، هغې ته مونږ آمادګي نیولې ده.
ډېر مننه سباون د ویزې ستاسو د بریاوو په هیله چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. کور ودان او ژوندۍ اوسئ.
مننه ډیره زیاته چې ماته مو وخت راکو په خپل ارادو. مننه ډیره زیاته.
ګوت ګوت غږېږم، جام جام غږېږم، پل پل روانیم، گام گام غگیگم، اے پل پل روانیم، گام گام غگیگم، گھٹ گھٹ غگیگم، جام جام غگیگم، پل پل روانیم، گام گام غگیگم، اے پل پل
پل پل ساعت یا